په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده اوسم، نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. دا نیم ساعته خبري مجله چې د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوو، پکې اوري چې په کندوز کې د طالبانو لخوا د مسافرو برمته دوام لري، خو نوي رپورټونه وایي چې سرپل کې هم وسلوالو یو شمېر مسافر له موټرو ښکته کړي دي. دا هلمند په تازه امنیتي وضعیت مو هم خبرو، نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کندوز ولایتي شورا وایي طالبانو اتلس برمته شوي مسافر وژلي، خو حکومت د پاتې مسافرو د خلاصون لپاره هیڅ نه دي کړي. افغان چارواکي د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د افغانستان د ملي اردو د روزنې له مرکز څخه د 1300 افسرانو د فراغت خبر ورکوي، او د ترکیه حکومت د جرمني د پارلمان د هغه پریکړه لیک د تصویب په وړاندې توند غبرګون ښودلی چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو ګڼه وژنه د جنیسایډ په توګه په رسمیت پیژني. بشپړ خبرونه. د کندوز ولایتي شورا وایي طالبانو اتلس برمته شوي مسافر وژلي دي، خو حکومت د پاتې مسافرو د خلاصون لپاره هیڅ نه دي کړي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی د کندوز او بدخشان له قومي مشرانو سره په غونډه کې دا څرګندونه وکړه. خو د کندوز د امنیت قومندانۍ امنیت امر محمد معصوم هاشمی وایي افغان ځواکونو د برمته شویو کسانو د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیل کړي. له بلې خوا د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن وویل د افغان ځواکونو عملیات ځکه په قراره پر مخ ځي چې برمته شویو کسانو ته د طالبانو لخوا زیان ونه رسیږي. ورمورز په کندوز ولایت کې د څلورو بسونو 115 اتیا سورلۍ طالبانو برمته کړې، چې وروسته یې شاوخوا 1.5 کسان خوشې کړل، خو پاتې کسان یې یو وژل او یا تر اوسه ورسره دي. له بلې خوا د سرپل والي وایي چې تېره ورځ ناوخته د بلخاب او سانچرک ولسوالیو ترمنځ د بلخاب 24 اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي دي. ظاهر وحدت ازادۍ راډیو ته وویل له دې ډلې اته ښځې او ماشومان خوشې شوي، خو پاتې ولس له هم د طالبانو په قید کې دي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د افغانستان د ملي اردو د روزنې له مرکز څخه د 1300 افسرانو د فراغت خبر ورکوي. فالن نن د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې کابل ته ورسید او د افغانستان د ملي اردو د افسرانو د روزنې له مرکز څخه لیدنه وکړه. د برتانیا دفاع وزارت په یو خبر پانه کې وایي د ملي اردو د روزنې مرکز چې په 2014 کال کې لومړی دوره افسران ترې فارغ شول، د افغان پوځیانو په روزنه کې مهمه ونډه لري او د ښځینه فارغانو شمیر د افغانستان د پوځ په تاریخ کې ساری نه لري. فالن وویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو مشري کوي او سلګونه برتنوي پوځیان په کلکم لاتر کوي. د یو بل خبر له مخې د برتانیا دفاع وزیر نن له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي ښاغلی فالن له ولسمشر غنی سره د افغان ځواکونو د زیاتېدونکو وړتیا او په دې اړه چې د جګړې بڼه یې له دفاعي څخه تعرضي ته اوښتې ده بحث وکړ. خبر پڼه زیاتوي په دې کتنه کې په افغانستان او سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم خبرې وشوې. د ترکیه حکومت د جرمني د پارلمان د هغه پریکړه لیک د تصویب په وړاندې توند غبرګون ښودلی چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو ګڼه وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژني. د څلروشت په نوم د ترکیه ټلویزیوني چینل راپور ورکړ چې انقره په جرمني کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره هیواد ته رابللی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دا به د برلین او انقره اړیکې سخت زیانمن کړي. طبیعي خبره ده چې د جرمني د پارلمان لخوا دا تصویب شوی پریکړه لیک به د جرمني او ترکیه اړیکې سخت زیانمن کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوهمې نړیوالې جګړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي جرمنان غواړي د خپلې تاریخي ګناه تورې پاڼې په دې توګه خاورو ته وسپاري، او د صدراعظم مرستیال یې دا یوه تاریخي سهوه وبلله. خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ادوارد نلبندیان د دې پریکړې ستاینه کړې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. ایران نن رسما اعلان وکړ چې سکل به د حج مراسمو ته ایرانی حاجیان ونه لیږي. تهران د دې خبر د اعلان پر مهال سعودي عربستان ایرانی حاجیانو ته د مناسب امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو ګرمو باله. د حج د مراسمو مسله د ایران او سعودي ترمنځ وروسته له هغه لانجمنه شوه چې تیر کال د 400 ایرانیانو په ګډون نږدې 2500 حاجیان د حج د مراسمو په ټیل ماټیل کې ووژل شول. د ایران د حج د ادارې مشر سعید اوهادی نن وویل سعودي عربستان د هغو ګرځنده کلینیکونو شمیر کم کړی چې تهران د خپلو حاجیانو لپاره غوښتي وو. اوهادی زیاته کړه چې ریاض به د خپل دې چلند توان وګالي. په تاجکستان کې د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند دوه مشرانو ته د عمري بند او څو نورو ته د اوږده حبس حکمونه اورول شوي دي. د پلازمینې دوشنبه یوې محکمې نن د دې ګوند د مشر مرستیالانو سید عمر حسیني او محمد حید ته د عمري بند او د ګوند یولسو نورو جګپوړو فعالانو ته له 14 نیولې تر 28 کلونو پورې د حبس د بېلابېلو مودې سزاګانې اعلان کړې. محکمه همدارس د تاجکستان د اسلامي نهضت مدافع وکیل زرافه رحمانی ته چې د تورنو په ډله کې یوازینې میرمن و د دوو کلونو حبس سزا وټاکله. او د هندي محکمه څلروشت کسان په احمد آباد ایالت کې د 2002 کال په مذهبي مظاهرو کې د ګډون په خاطر په سزا محکوم کړي دي. دا مظاهره پر هغه اورګاډي چې ملت پال هندوان پکې سپارو د مسلمانانو له حمله او د شپېتو کسانو له وژلو وروسته پیل شوې. له دې وروسته د دریو میاشتو په اوږدو کې څه باندې زر تنه چې ډیری مسلمانانو په احمد آباد کې د تشدد په پیښو کې ووژل شول. د محکمې په نننۍ غونډه کې یولس کسان په قتل جرم و پیژندل شول چې ښایي د اعدام حکم پرې تطبیق شي. محکمې شپږ دېرش نورو کسانو ته براءت ورکړ.
خبرونه مو له اساتې راډیو نه واوریدل چې احمد تکل درته وړاندې کړل. دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. دا ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې له کندوز وروسته ریپورټونه وایي په سرپل کې مسلوالو یو شمیر مسافر له موټرو ښکته کړي. یوناما پر دې بهیر اندېښنه ښودلې. په یو بل ریپورټ کې به مو په کابل کې له هغه اعتراض هم خبر کړو چې د کندوز د برمتشو کسانو د خوشی کېدو لپاره وو. د هلمند په نادلي او مارجي کې د امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ تودې جګړې روانې دي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده:
جنگ په هلمند کې شدت سره مخ ته روان دی. وسلوالو مخالفینو ډېر مناطق خپل حاکمیت لاندې راوستلې دي.
کابل نن د افغانستان، ایران او روسیې د ملي امنیت د سلاکارانو د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه و. په دې مسلې به هم ریپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستانی پوځ په وزیرستان کې د کورونو د معلومولو لپاره او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په پلمه له کورونو چتونه لګولي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري سمخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. ولکې چې له کندوز وروسته وس په سرپل ولایت کې هم یو شمیر مسافر د وسلوالو کسانو لخوا له موټرو ښکته شوي او برمته شوي دي. یوناما په جنگ جګړو کې د ولسی خلکو د ازار زورولو او وژلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د احمد شیبر په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور کړ، په افغانستان کې د خلکو برمته کېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. یوناما په داس وخت کې دا اندېښنه ښکاره کړې ده چې له سېشنبه راهیسې د برمته نیونې دوه لویې پېښې رامنځته شوې دي. لومړی یوه په کندوز کې وشوه چې د بغلان کندوز پر لویه لاره وسلوالو 14 تنه مسافر ووژل او نږدې 200 تنه یې د ښځو او ماشومانو په ګډون برمته کړل. له دې ډلې اکثریت بیرته خوشې شوي دي او 10 تنه لا هم له وسلوالو سره دي. ویل کېږي چې په دې 10 کې هم وسلوالو د 2 تنو سرونه غوڅ کړي او وژلي دي. د کندوز د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی وای چې د برمته او د خوشی کېدو لپاره په 4 ولسوالۍ کې عملیات دوام لري.
د دې عملیات مو اردو ملي، پولیس ملي او امنیت ملي اشتراک داشتن. عملیات زمینی بودن، تا هر حال ادامه داره. عملیات ما هستن.
د برمته کېدو بل لوی پیښه تر دې یو ورځ وروسته په سرپل ولایت کې رامنځته شوه. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی رویټر سرانسته وویل ولستنه نیول شوي ټول هزاره دي. په سرپل کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا دا کسان د چهارشنبې په ماسپښین د ده مورده په سیمه کې طالبانو شکته کړي. په سر کې د دوی شمېر څلرویشت وو چې بیا یې اته تنه چې ښځې او ماشومانو بیرته خوشي کړي دي او ولس تنه یې له ځانونو سره بیولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم پر وسلوالو شغ وکړ چې سمدستي پرته له کوم شرطه باید ملکیان را خوشي کړي او دا ناوړه عمل تکرار نه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د هلمند ولایتي شورا غړي او چارواکي ویل هم دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده. عبدالمجید خونزاده چې د هلمند ولایتي شورا مرستیال دی، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو په ګرشک، مارجې او نادلي کې زیاتې برخې نیولې. قاسم سولمل په اړه رپورټ لري.
جنگ په هلمند کې شدت سره مخ ته روان دی. وسلوالو مخالفین ډېر مناطق خپل حاکمیت لاندې راوستلې دي. په نادلي ولسوالۍ کې، په دغش ولسوالۍ کې، په مرجع ولسوالۍ کې خپله د تلګم حوزه باندې ډېر تقدیر غټ تهدید لاندې ده. تلفات افغان ځواکونو ته ورسېږي د اتیا څخه تر پنځه اتیا پورې.
د هلمند نارامه جنوبي ولایت چې د چارواکو په خبره وسلوال پکې ډېر نفوذ لري، په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد و. د هلمند ولایتي شورا غړو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که دغلته نور ځواکونه له ځمکنیو او هوایي تجهیزاتو سره ونستول سي نو مرکز لشکرګاه به سقوط وکړي. دغه خبرداری په دوام د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وسلوالو مخالفانو د حملو د شنډولو په هدف هلمند ته اضافي ځواکونه له درنو تجهیزاتو سره ولېږل. خو د هلمند دولتي شورا غړي وایي چې دا ځواکونه کافي نه دي. اخو د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر په یو خبري غونډه کې ویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل څو د هلمند ځینې سیمې ونیسي، خو دوی په خپل دې هدف کې بریالي نسول.
په دستجمی توګه په هلمند باندې پریکړه وکړه. هلمند کې سخته جګړه وه. څو ولسوالیو کې، په نهر سراج کې، په ګرش کې، په سنګی کې، په نادلی کې، په مارجا کې، په لشکرګاه سیمو کې او ډېر بریدونه طالبانو پلان کړي وو. خو زه تاسو ته ویلی شم چې دښمناته ماته وخوړه. په هلمند کې وسه زموږ د کنټرول لاندې ده.
د هلمند امنیت قمندان اقنور کینتو سموي هغه څه چې د هلمند پاړه په رسنۍ کې خبريږي سم نه دی او دغه ولایت امنیتي حالت د ډاډ وړ بولي.
د هلمند وضعیت به کلی نورمال ده. موږ نه پرېږدو چې د دښمنانو او د افغانستان د سولو د امنیت لپاره د جګړې کوي، د سولو د امنیت خرابوي. موږ د دوی سره جګړه کوو، دغه ځای هیڅ مشکل هم نشته.
د پوځي چارو کارپوهان وایي په هلمند کې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ضعف او د خیالي ځواکونو موجودیت وسلوالو ته فرصت برابر کړی څو له دغو خلاو استفاده وکړي. عتیق الله مرخیل سپارښتنه کوي چې د هلمند د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید لومړی له پاکستان سره پوله کنټرول او بیا پکښې پراخ تصفیوي عملیات وسي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان حکومت د اسلامي دولت نومي یا داعش وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې ستراتیژي تایید کړه. په دې اړه به د محمد حدیث پردي سراستولې رپورټ واورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به په هیواد کې داعش په بنسټیز ډول وځپل شي. د ملي امنیت د شورا ویاند نن په کابل کې له ځینو نورو حکومتي ویاندویانو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې یا د ستراتیژي له داعش سره د اغیزمنې مبارزې په هدف ټولو امنیتي بنسټونو ته استول شوې ده. ښاغلی غورزنګ وایي د داعش پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ اصلي هدف دا دی چې د دغې ډلې پر ضد خلک منسجم او افغان ځواکونه د یوې اصولي کړنلارې له مخې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه مخته یوسي.
د سیاسي اقشارو او د اجتماعي او بانفوذ نخبګانو همکاري او ملاتړ په دې مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خورا الزامي امر دی. امیدوار یو چې د دې ستراتیژۍ د تطبیق سره په افغانستان کې د داعش د پدیدې ټول تهدیدات او خطرات له منځه لاړشي.
په افغانستان کې د داعش پر ضد د مبارزې ستراتیژي افغان چارواکو تیر کال جوړه کړې وه چې اوس د ملي امنیت شورا په غونډه کې د حکومت له لوري تایید شوه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل وروستي سفر پر مهال په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش له اړخه متوجه ګواښونه باید کم ونه ګڼل شي. وړاندې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم ویلي چې داعش یوازې افغانستان ته تهدید نه بلکې غواړي د شمال په نام نه کولو سره منځنۍ اسیا خاصتا تاجکستان ته هم ور واوړي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا په افغانستان کې د ټولو او په ځانګړي ډول د داعش پر ضد د مبارزې لپاره د منظم استراتیژۍ لرل حتمي بولي. پوځي کارپوه امان الله امان تاکید کوي چې افغان ځواکونه باید په پوره همغږۍ د داعش پر ضد ترتیب شوې استراتیژي عملي کړي.
ترخی تجربه منگتا ثابت کرده ده چه ار آغا چی کسی امانگی نیوی آغا بی نتیجه ده دوی باید امانگی ولیدی گرد پلانون زن سر ترخی کیوی ده هر نوسته تلاش نه دوی دریغونی که ترغو وکو ولیسی چه ده پلانون ده افغانستان خلکو ده امنیتی لحاظ مثبت تماس.
خاغلی امانوی افغان حکومت باید داعش په څیر لو نورو تروریستی ډلو سره د مبارزه لپاره ورته ستراتیژي جوړي او له مخې دا ډلې په سیستماتیک توګه وځپي. نوموړی وایي په افغانستان کې له تروریستي ډلو سره د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ همکاري کوي، نو له همدې امله ضروري ده چې افغان ځواکونه یې پر وړاندې د منظم او تدوین شوي پوځي ستراتیژۍ له مخې مبارزه وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.
دا روان د سبس په نامه یو ټولنیز بنسټ له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هوا مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت ته دې پام وکړي. دوی چې شمیرې لسګونو ته رسېده د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته راټول شول او د کندز وروستۍ پیښه چې اوولس تنه پکې وژل شوي او یو شمېر طالبانو یرغمل کړي په کلکه وغندله. د خان محمد سند راستولی رپورټ اورو.
د روان د سبز ټولنیز بنسټ له حکومت وغوښتل چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د یوه روښانه پالیسي غوره کړي. د دې بنسټ د غړو شمیر چې سلګونو ته رسېده د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته راټول او د وسلوالو طالبانو لخوا د کندز ولایت وروستۍ پیښه یو جنایت وباله. دوی ویل د کندز په وروستۍ پیښه کې چې یولس مسافر پکې ووژل شول او اته کسه یرغمل دي د ځینو امنیتي مسؤلینو د کمزوري مدیریت نښه ده. دوی وویل د دې لپاره راټول شوي چې حکومت ته په ډاګه کړي چې د بېګنا خلکو پرله پسې وژل کېدل ورته نور د زغملو نه دي. دوی یو پریکړه لیک هم ولوست چې پکې راغلي وو:
عدالت می خواهیم طالبان را که در هنگام اجرای جرم در تیر و زندانیان مجازات نمایند.
له حکومت غواړو هغه طالبان چې د جرم پر مهال نیول سوي او اوس بندیان دي مجازات کړي. همدارنګه له دولت غواړو چې د وسلوالو طالبانو ډله چې د طالبانو د نوي مشر تر مشرۍ لاندې د کندوز د وروستۍ پیښې لامل سوي ملګرو ملتونو ته د تروریستي ډلې په نامه معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د علي آباد په سیمه کې نږدې 200 سپرلۍ له موټرو ښکته کړي. له دې ډلې یولس تنه وژلي او اته یرغمل کړی دی. د روان د سبز د بنسټ غړو دا هم وویل چې د کندز پیښه په لویو لارو کې د کمزورو امنیتي تدابیرو له امله رامنځته شوې ده. دوی له حکومته دا هم وغوښتل چې د امنیتي مسؤلینو فعالیتونه دي په جدي ډول وارزوي. دغه پیښې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د خلکو اندېښنې راپارولې او غندلې ده. امنیتي ځواکونه وایي د کندز ولایت د لویې لارې د امنیت او د یرغمل شوو مسافرو د خلاصون لپاره هڅې تیزې کړي دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری وایي:
اته تنه له هغوی سره یرغمل دي. د شلمې فرقې قمندان ډاډ راکوي چې د دې کسانو د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي، خو دا عملیات په احتیاط سره پرمخ ځي. زموږ ځواکونه هلته موجود دي او هڅې کوي چې یرغمل سوي کسان روغ رمټ آزاد سي.
د کندز ولایت پیښه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو طالبانو د موټرو ځینې سپرلۍ ښکته کړي، ځینې وژلي او ځینې یرغمل کړي دي. خو د افغانستان د امنیتي ادارو مسؤلین وایي چې د ټولو لویو لارو د امنیت ټینګښت ته جدي تدابیر په پام کې نیولي دي.
بلخوا افغان حکومت وایي د ډیورن کرخې په اړه پریکړه د افغانستان او پاکستان حکومتونه نه بلکې د دغه کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه کوي. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل په کابل کې د پاکستان د سفارت د مطبوعاتي سلاکار د هغه څرګندونو په عکس العمل کې وکړه چې ویلي وو ډیورن د افغانستان او پاکستان ترمنځ نړیواله پوله ده. قسیم سولمل پرې رپورټ چمتو کړی.
افغان حکومت وایي هیڅکله د ډیورن کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه نه مني. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ډیورن په اړه به د دغې کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه پریکړه کوي نه حکومتونه.
د ډیورن کرښه زموږ رسمي سرحد نه دی. د ډیورن د کرښې مسله د افغانستان د حکومت یا د پاکستان د حکومت نه مربوط کیږي. دا د دې فرضي کرښې په دواړو خواو کې د پرتو قومونو او ولسونو مربوط کیږي. هغوی دي چې په دې اړه تصمیم نیسي. بنان په هغه اړه رسمي بحث نسته.
لدې مخکې په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي صلاحکار اختر منیر ازادي راډیو ته ویلي و چې اسلام آباد د ډیورنډ کرښې په اړه د افغان حکومت دریځ نه مني او په خبره دا یو نړیواله پوله ده. اختر منیر زیاتوي پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه دا حق لري چې د خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. نوموړی دا موضوع د افغان حکومت د هغې خبرې په غبرګون ازادي راډیو ته یاده کړه چې وایي پاکستان د ډیورنډ له کرښې تیریدونکو افغانانو باندې د ویزې په جبري کولو سره غواړي پر افغانستان فشار راوړي. د افغانستان حکومت وروسته له هغې پاکستان پر افغانستان په فشار راوړلو تورن کړ چې دغه هیواد د تورخم له بندره پر تیریدونکو مسافرو ویزې حتمي کړې او ویلې دي چې په تدریج سره به دا پروسه له افغانستان سره پر نورو بندرونو هم عملي کړي. پاکستان له دې مخکې هم په وار وار د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرغړونې کړي او افغان حکومت ته په وړاندې خبرګون شوهلی دی. په تر ټولو تازه مورد کې د کونړ امنیت قمندان ویل چې پاکستانی سرحدي ځواکونه د دغه ولایت په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته راوښتي دي. د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر وطن دوست سازی هم وایي چې د ډیورنډ په اړه لا پرېکړه نه ده سوې او هیڅوک نسي کولی دا د رسمي پولې په توګه معرفي کړي.
د حساب کتاب پاتې ده د پاکستانیانو سره دی. په هیڅ صورت نه امریکایان او نه نړیوال دې ته رسمي بڼه نشي ورکولی. پاکستان دې دا کار نه کوي، زور دې نه کوي. د موږ افغانانو سره دې دلته د ویزې پوښتنه نه کوي. ویزې پوښتنه دې په پنجاب کې تینه وکړي، سن کې دې تینه وکړي، په دې کې دې نشي کولی.
د ولسي جرګې بل غړی آریان یون هم وایي د ډیورنډ معاهده اوس منسوخه ده او افغانان یې نه مني. اغلی یون وایي که پاکستان دا هڅه کوي چې دغه کرښې ته رسمي بڼه ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې خرابې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان پوز د شمالي او جنوبي وزیرستان له اوسیدونکو غوښتي چې د خپلو کورونو د تخت بامونو دیوالونه ړنګ کړي. پوز په ورته وخت کې د دې سیمو خلکو ته خبرداری ورکړې که دا کار ونه کړي دوی به کورونه ور ړنګ کړي. پوځیان په دې باور دي چې له دې بامونو د سموڅو کار اخیستل کېږي او یاغیان ترې استفاده کوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوز د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د تخت بامونو دیوالونه لرې کړي. په قبایلي سیمو کې اکثر کورونه تخت بام لري. قبایلی خلک چې دښمنۍ پالي نو د بام پر سر تیرکش هم لري او له هغو څخه د خپلو دښمنانو پر ضد استفاده کوي. د سیمې خلک وایي د پاکستان پوځ له دوی غوښتي دي چې د ټولو تخت بامونو دیوالونه ړنګ کړي او که داسې ونه کړي پوځ به د دوی کورونه ور ړنګ کړي. په شمالي وزیرستان کې یو سیمه ییز خبریال احسان داور ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د دې خبرداري په اړه وویل.
چا دشمنی وی چا باد راز وینو بیا هغه په کور کې و معنی ساتي او د ضرورت په وخت کې بیا جنا مطلب جان کوي. هغه کله بعد خپل کلی مثال در کوم د جزیره کې کلی چې مونږ ته دا د فوج له خوا دا حکم جاری کړی شوی چې دا وران کې پلا وران کې که بیا وران نه کړم بیا باید فوج چې دا پورا ودانی بناړوي.
د پاکستان پوځ د عملیاتو پر مهال په شمالي وزیرستان کې د میرانشاه بازار او تر هغه مخکې په جنوبي وزیرستان کې د میر علي بازار له خاورو سره خاورې کړ. د پاکستان پوځ بیا د سیمې له خلکو وغوښتل چې خپل دوکانونه به له یوه منزله لوړ نه جوړوي. فرانس پرس اژانس وایي چې د پاکستان پوځ ویلي دي هره کورنۍ چې د خپل تخت بام دیوالونه ړنګوي هغه ته به $40,000 ورکړي. د حاجي محمد په نوم یو سړي په مکین کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې پیسو یوه کوټه هم نه ودانی شي. د پوز په وینا د راهي نجات په نوم عملیات د تحریک طالبان پاکستان پر ضد پیل شول او بیا په 2009 کال کې د هغوی د مشر بیت الله مسعود پر ضد شروع شول چې د دې جګړو له امله تر 2000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي.
خبري مجله اوري.
په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش ډلې څخه د بغداد لویدیځ ته د فلوجي د ښار د نیولو په لور خپل پرمختګ ورو کړ، د سوریې کوردي او عرب ځواکونو د سوریې په شمال کې د افراطي ډلې باندې نوی برید پیل کړ. بلخوا برطانیې د سوریې هغه سیمو ته چې حکومتي ځواکونو محاصره کړي د هوا له لارې د مرستو رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په مټ نور تفصیل وړاندې کوي.
کورد او عربو جنگیالو چې امریکای ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې په اسلامي دولت ډلې یا داعش نوی برید پیل کړ. د منبیج د خارګوټي په لور د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د سازمان د جنگیالو پرمختګ د رقی ښار څخه د اسلامي دولت د افراطي ډلې د شړلو تر ټولو نوې هڅه ده. اسلامي دولت ډلې رقه ښار خپل پایتخت اعلان کړی دی. چارواکي وایي که د ترکیې پولو ته نږدې د منبیج ښار د کورد او عربو ځواکونو لاسته ورشي، نو د ترکیې څخه د اسلامي دولت ډلې د اکمالاتو لاره به بنده شي. د منبیج نیول ځکه د امریکا په مشري ائتلاف ته مهم دی چې دغه ښارګوټی د ترکیې د پولو په اوږدو کې وروستۍ ټوټه سیمه ده چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې په لاس کې پاتې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان پرون وویل چې د سوریې کوردي او عربي ځواکونو 14 کلي نیولي او د منبیج ښارګوټي ته 15 کیلومتره ورنږدې شوي دي. دغه سازمان وویل چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو نن گهیز د منبیج ښارګوټی بمبارد کړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسه ولسی خلک ووژل شول. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یو مشاور ناصر حاج منصور وویل چې جنگ شدید دی. دغه راز یو کوردي چارواکي پرون د رویترز خبري آژانس ته ویلي چې د فرات د سیند په لویدیځه غاړه کې د داعش دفاعي مورچلې د برید په پیل کې 4 ورځې مخکې له منځه یوړل سوې، خو د منبیج د جګړې د راتلونکي په هکله خبره به اوس له وخته مخکې وي. دغه راز د امریکایي چارواکو له قوله ویل سوي دي چې دغه عملیات چې زرګونه جنګیالي پکې برخه لري کیدای شي 2 اونۍ دوام وکړي. دغو چارواکو چې خپل نومونه یې نه دي اخیستي ویلی دی چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو شمیر منصبداران د مشاورینو په توګه په دغو عملیاتو کې ګډون لري. بلخوا برطانی او فرانسې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې سوریې ته بشري مرستې ورسوي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې دوو ښارونو ته چې د بشار اسد د رژیم د ځواکونو لخوا محاصره شوي دي او د خوراکي موادو پکې کمی دی، د مرستو رسول ګران دي. لندن غوښتنه کړې چې د امنیت د شورا په سبانۍ غونډه کې دغو ښارونو ته د هوا له لارې د مرستو رسول وڅېړل شي. امریکا هم ویلي دي چې د دغه پلان ملاتړ کوي. ملګري ملتونه وایي په سوریه کې تقریبا 6 لک کسان محاصره شوي چې اکثریت یې د دولتي ځواکونو لخوا محاصره دي او 4 میلیونه نور خلک په داسې سیمو کې اوسي چې لاسرسی ورته ګران دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترکیه د جرمنی د پارلمان لخوا د هغه پریکړه لیک د تصویب په وړاندې تند خبرګون ښودلی چې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ګڼوژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژني. په داسې حال کې چې ارمنستان د دې پریکړې هرکلی کړی، انقری په جرمني کې د ترکیې سفیر د سلام مشورو لپاره هیواد ته ورغوښتی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې جرمنان په دویمه نړیواله جګړه کې د خپلو جنایاتو د پټولو لپاره دا کار کوي. په دې اړه به تفصیل احمد تکل نوارو.
د ترکیې حکومت د جرمني د پارلمان د هغه پریکړه لیک د تصویب په وړاندې تند غبرګون وښود چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو ګڼوژنه د جینوسایډ په توګه په رسمیت پیژني. د جرمني پارلمان نن د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د 1915 او 1916 کلونو ترمنځ د شاوخوا 1.5 میلیون ارمنانو او عیسوي اقلیتونو وژنه جینوسایډ بولي. د څلورویشت په نوم د ترکیې ټلویزیوني چینل راپور ورکړ چې انقرې په جرمني کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره هیواد ته راغوښت. ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دا به د برلین او انقره اړیکې سخت زیانمن کړي. طبیعي ده چې د جرمني د پارلمان لخوا دا تصویب شوی پریکړه لیک به د جرمني او ترکیې اړیکې سخت زیانمن کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوهمې نړیوالې جګړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل جرمنان غواړي د خپلې تاریخي ګناه تورې پاڼې په دې توګه خاورو ته وسپاري او د صدراعظم مرستیال یې دا یوه تاریخي سهوه وبلله. خو د ترکیې صدراعظم بن علي یلدرم وویل ترکان په تاریخ کې د شرم وړ کوم کار نه لري. د ترک د ملت تاریخ روښانه دی. په تیر وخت کې هیڅ داسې پیښه نه ده شوې چې د هغه له کبله د ترکیې د ملت سر چاته ټیټ وي. خو د ارمنستان حکومت د دې پریکړې ستاینه کړې. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ادوارد نالبندیان د جرمني د پریکړې له اعلان وروسته وویل جرمني نه یوازې د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د رسمیت پیژندنې او غندنې، بلکې په راتلونکي کې د ډله ییزو وژنو او د بشریت پر ضد د جنایاتو د مخنیوي په برخه کې د پام وړ کار وکړ. د دې پریکړه لیک طرحه د گرین ګوند پلویانو وړاندې کړې و، خو د انګلا مرکل د محافظه کار بلاک او منځلارو کیڼ اړخو سوسیال ډیموکراتانو ملاتړ هم ورسره و.
ژوند
آزادی
خزینه
فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. پکې د خبرو شو خبرونو او رپورټونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو وروستۍ خبری مجله سید سمی عباس وړاندې کوي چې په سټوډیو کې دی.
تشکر از بلند، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد وضعیت امنیتی در چند ولایت افغانستان و سرنوشت افراد ربوده شده در شمال کشور. گزارش های دیگری هم از افغانستان و جهان داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها سرنوشت مسافرین ربوده شده در ولایت سرپل هیچ اطلاعی در دست نیست. وزیر دفاع بریتانیا در سفرش به کابل با رئیس جمهور غنی دیدار کرد و پارلمان جرمنی کشتار ارمنی ها توسط ترک های عثمانی را امروز رسما قتل عام دانست. مشروع خبرها شورای ولایتی کندوز میگوید طالبان مسلح 18 مسافر ربوده شده را کشتند. محمد یوسف ایوبی رئیس این شورا امروز در یک نشست با ابراز این مطلب از حکومت انتقاد کرد که هیچ تلاش را برای رهایی مسافرین باقی مانده در گرو طالبان انجام نداده است. اما محمد معصوم هاشمی عامر امنیت قماندانی امنیه کندوز میگوید که نیروهای امنیتی به خاطر رهایی مسافرین باقی مانده در گرو طالبان عملیات نظامی را آغاز کردند. روز سه‌شنبه طالبان مسلح 185 مسافر را از 4 موتر پایین کرده و سپس 150 تن را رها کردند و بقیه مسافرین را با خود بردند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که عملیات به هدف رهایی این افراد با احتیاط به پیش برده می شود تا به گروگانان آسیب نرسد. در این میان سرنوشت مسافرین ربوده شده در ولایت سرپل اطلاعی در دست نیست. والی سرپل میگوید که 24 تن از باشندگان ولسوالی بلخاب ناوقت دیروز از سوی طالبان مسلح ربوده شدند. ظاهر وحدت به رادیو زادی گفت این حادثه در مسیر ولسوالی های بلخاب و سنچارک رخ داد. با گفته آقای وحدت از میان افراد ربوده شده 8 تن به شمول زنان و اطفال رها شدند، اما بقیه مسافرین هنوز هم در قید طالبان قرار دارند. وزارت دفاع بریتانیا از فراغت 1300 افسر از مرکز آموزشی اردوی ملی افغانستان خبر می‌دهد. مایکل فالن امروز در یک سفر از قبل اعلان ناشده به کابل رسید و از یک مرکز آموزشی افسران اردوی ملی دیدن کرد. وزارت دفاع بریتانیا در یک خبرنامه به نقل از فالن گفته است نیروهای امنیتی افغان رهبری مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به عهده دارند و سطح نظامی بریتانیا از آنها حمایت می‌کنند. وزیر دفاع بریتانیا همچنان امروز با رئیس جمهور غنی در کابل دیدار کرد. ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است مایکل فالن با رئیس جمهور درباره نیازمندی‌های نیروهای امنیتی افغان و اینکه وضعیت جنگ از جنبه دفاعی به تعرضی تغییر کرده صحبت کرد. در خبرنامه ارگ همچنان آمده که در این نشست در مورد مبارزه با تروریسم در افغانستان منطقه گفتگو شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه راه اندازی 21 عملیات در 24 ساعت گذشته 99 مخالف مسلح دولت کشته و 60 تن دیگرشان زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت این عملیات ها در 16 ولایت راه اندازی شدند.
18 عملیاتی از طرف کماندوهای قهرمان ما شما در ولایت کشور اجرا شدند. تلفات دشمن در 24 ساعت گذشته 99 نفرشان کشته شده، 60 تنشان زخمی است.
آقای وزیری افزود که در تمامی ولایات عملیات بر علیه مخالفان مسلح جریان دارد و تا زمان ادامه خواهد داشت که این شورشیان به شکست روبرو شوند.
رادیو آزادی.
حالا هم تحولات منطقه و جهان. ایران امروز رسما اعلان کرد که هیچ زائر این کشور را به مراسم حج امسال نخواهد فرستاد. حکومت ایران عربستان و سعودی را متهم ساخته که نتوانسته است امنیت و مسئولیت زائران را در جریان مراسم حج تامین کند. از پارسال به این سو که در جریان حج بیش از 2400 تن به شمول 400 زائر ایرانی زیر پا شدند و جان دادند، تنش‌ها میان ریاض و تهران خیلی افزایش یافته است. سعید اوهدی رئیس سازمان حج و مراسم مذهبی ایران امروز گفت عربستان و سعودی می داند که بخاطر برخوردش قیمت گران خواهد پرداخت. بعد دنبال فاجعه سال 2015 ایران خواهد تضمین های بیشتر امنیتی از سوی عربستان و سعودی شده، اما دومین دور گفتگوها در این مورد در همین هفته ناکام شد. پارلمان جرمنی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که کشتار ارمنی‌ها توسط ترک‌های عثمانی را در جریان جنگ جهانی اول قتل عام می‌داند. اعضای پارلمان جرمنی امروز از این قطعنامه نمادین حمایت قطعی کردند. رأی‌گیری در پارلمان جرمنی با وجود هشدارهای رئیس جمهور ترکیه صورت گرفت. رجب طیب اردوغان هشدار داد که این اقدام روابط جرمنی و ترکیه را صدمه می‌زند.
طبیعی که شواندا آلمان پارلمنتوسونون
طبیعی است این قطعنامه که از سوی پارلمان جرمنی تصویب شد به صورت جدی روابط میان جرمنی و ترکیه تاثیر می‌گذارد. اردوغان میگوید که ترکیه سفیرش در جرمنی را برای مشوره در خصوص روابط دو کشور فراخوانده است. جزئیات در ادامه همین مجله خبری. و پارلمان اوکراین طرح اصلاحات قضایی را که به باور حامیان غربی این کشور برای مبارزه با فساد ضروری است تصویب کرد. با این اقدام صلاحیت ها برای تعیین کردن توسط قاضی ها محدود می شود و مسئولیت این قاضی ها در صورت تخلفکاری در یک محدوده قرار می گیرد. با قطعنامه امروز 335 تن رأی مثبت دادند که تعدادشان 35 تن بیشتر از معیار درخواست شده برای تبدیل شدن این سند به قانون بود. گفته می شود که برداشتن رشوه ستانی در نظام قضایی اوکراین یکی از چالش های بزرگ آن کشور به حساب می آید، زیرا صندوق وجهی بین المللی در برنامه‌اش به این هدف 7.5 میلیارد دلار کمک کرده است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. 17 مسافر دیگر در سر پل اختطاف شدند. مقامات افغان میگویند که تصمیم در مورد خط دیورند به دست حکومت‌های افغانستان و پاکستان است، بلکه به دست اقوام ساکن دو طرف این خط میباشد. اردوی پاکستان دیوارهای سقف‌های خانه‌ها را در وزیرستان شمالی تخریب می‌کند. پارلمان آلمان کشتار ارمنی‌ها را در جریان جنگ جهانی اول توسط امپراتوری عثمانی رسماً قتل عام خواند. و فرهاد دریا کنسرت‌هایی را به خاطر حمایت از اطفال برگزار می‌کند که اولین کنسرت آن امروز در کابل بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 17 مسافر در ولایت سرپل اختطاف شدند. این در حالی است که طالبان مسلح به تازگی نزدیک به 200 مسافر را در شهرهای کندوز بغلان اختطاف و تعداد از آنها را کشتند. سازمان ملل متحد در این مورد ابراز نگرانی کرده و شورشیان مسلح خواسته که گروگانها را رها سازند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به روز پنجشنبه در یک اعلامیه نگرانیش را در خصوص اختطاف مسافرین در افغانستان ابراز کرد. نگرانی یونما در حال است که به تازگی دو حادثه بزرگ آدمربایی در این کشور رخ داده است. طالبان مسلح به روز سه شنبه نزدیک به 200 مسافر به شمول زنان و کودکان را در شهرهای کندوز بغلان اختطاف کردند. بر اساس گزارش ها طالبان از این میان 13 تن آنها را کشتند. با آنکه بسیاری از افراد ربوده شده آزاد ساخته شدند، اما ده تن دیگر هنوز هم در قید مخالفان مسلح دولتند. گزارش های تازه می رسانند که از میان ده تن دو نفر دیگر آنها نیز از سوی طالبان کشته شدند. محمد معصوم هاشمی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کندوز می گوید که عملیات برای رهایی اختطاف شده ها در ولسوالی چاردره ادامه دارد.
در این عملیات ما اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی اشتراک داشتند. عملیات زمینی بودند. تا این حال ادامه داره. عملیات ما هستند.
یک مورد دیگر اختطاف یک روز پس از آن در ولایت سرپل رخ داد. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به خبرگزاری رویترز گفته است که تمام 17 تن از افرادی که در این ولایت ربوده شدند از قوم هزارند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از سرپل، این افراد به روز چهارشنبه از سوی طالبان در منطقه دیمرده از موتر پایین و اختطاف شدند. گفته شده است که تعداد گروگانان به 24 نفر می رسید و سپس 8 تن آنها شامل زنان و کودکان آزاد شدند. نیکولاس هیسم نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از شورشیان مسلح در این کشور خواسته است که بدون کدام قید و شرط افراد ملکی را فوراً آزاد سازند و به گفته وی این عمل ناگوار را تکرار نکنند.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
حکومت افغانستان میگوید تصمیم در خصوص خط دیورند را حکومت‌های افغانستان و پاکستان نه، بلکه اقوام ساکن دو طرف خواهند گرفت. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایه این موضوع را در واکنش به اظهارات مشاور مطبوعاتی سفارت پاکستان ابراز داشت که گویا دیورند سرحد بین المللی میان افغانستان و پاکستان است. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز می گویند که تا هنوز در مورد خط دیورند هیچ فیصله‌ای صورت نگرفته و افغانها هیچگاه آن را به عنوان سرحد رسمی نخواهند پذیرفت. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان میگوید که خط فرضی دیورند را اجگاه به عنوان سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان نمیپذیرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در ارتباط به خط دیورند تنها اقوام ساکن دو طرف میتوانند فیصله کنند نه حکومت ها.
خط دیورند سرحد رسمی ما نیست. مسئله خط دیورند مربوط حکومت پاکستان و افغانستان نمیشود. این خط فرضی مربوط به مردمان ساکن هر دو طرف می شود و آنها در این مورد تصمیم خواهند گرفت. بنان در این مورد بحث رسمی نیست.
پیش از این اختر منیر مشاور مطبوعاتی سفارت پاکستان در کابل به رادیو آزادی گفته است که اسلام آباد موقف حکومت افغانستان در مورد خط دیورند را نمیپذیرد و این خط سرحد بین المللی میان دو کشور است. اختر منیر گفته است که پاکستان به عنوان یک کشور مستقل حق دارد تا امنیت سرحدات خود را تامین کند. مشاور مطبوعاتی سفارت پاکستان در کابل این مسئله را در عکس العمل به این موضوع که پاکستان با اجباری ساختن ویزا برای افغانهایی که از سرحد ترخم میگذرند میخواهد بر حکومت افغانستان فشار وارد کند بیان کرده است. حکومت افغانستان پس از آن پاکستان را متهم به اعمال فشار به این کشور کرد که پاکستان گفت دیگر هیچ افغان بدون ویزا اجازه عبور از بندر ترخم را ندارد و همچنان بعد تدریج این پروسه در تمامی نقاطی که با افغانستان سرحد مشترک دارد عملی خواهد کرد. پاکستان پیش از این نیز چندین بار در امتداد خط دیورند دست به تخطیهای سرحدی زده که با واکنش تند حکومت افغانستان روبرو شده است. در تازه‌ترین مورد قمندان امنیه کنر گفته است که نظامیان پاکستانی در ولسوالی سرکانو و مراور داخل خاک افغانستان شدند. در این میان یک عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان میگوید که تا هنوز در مورد خط دیورند فیصله صورت نگرفته و هیچ کس نمیتواند این خط به عنوان سرحد رسمی معرفی کند. عبدالقادر وطن دوست زازه عضو این کمیسیون:
این مسئله هنوز حل نشده است و حساب کتاب ما با پاکستانی ها باقی مانده. در این مورد به هیچ صورت نه امریکا و نه جهان می توانند به این مسئله شکل رسمی بدهند. پاکستان این کار را نخواهد کرد. در اینجا از افغان ها به خاطر داشتن ویزا پرسان نمی تواند. می تواند این سوال را در پنجاب و سند بپرسد.
آریان یون نماینده مردم در ولسی جرگه می گوید که مائده دیورند اکنون منسوخ شده است، چون به اساس قانون از ار قرارداد که 100 سال بگذرد منسوخ می شود. خانم یون گفت اگر پاکستان تلاش کند که به خط دیورند شکل رسمی بدهد، پس این مسئله می تواند سبب تیرگی بیشتر روابط میان افغانستان و پاکستان گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال میگویند به خاطر افزایش ناامنی ها نمیتوانند در جهت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در این زون وظایفشان را درست انجام بدهند. به گفته آنها در برخی موارد خشونت علیه زنان را ثبت کردن نمیتوانند. مجیب الرحمن حبیب زای گزارش دارد با این شرح.
افزایش ناامنی و عدم ثبت قضایای خشونت علیه زنان و دختران مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور را نگران ساخته است. سید محمد سامع مسئول دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در شمال کشور میگوید که موجودیت ناامنی و گسترش فعالیت‌های مخالفین مسلح دولت سبب شده است تا آنان در راستای انجام وظایفشان با مشکلات و دشواری‌ها روبرو شوند. سامع میگوید که ناامنی‌های موجود در سرپل سبب شده است تا آنان در کل قضایای خشونت علیه آنان در این ولایت را با خود به ثبت نرسانند و در سایر ولایات نیز آنان با عین مشکل مواجهند. سامی گفت که عمده ترین خشونت های صورت گرفته علیه زنان در ولایات نعم را خودکشی ها و لتوکوب زنان تشکیل می دهد و افزود
بیشترین خشونت ها متاسفانه خشونت های فیزیکی بوده که به همیشه خانم ها از این ناحیه که وقتی که لتوکوب شدن ما آمار وقتی جمع آوری کردیم بیشترین آمار مسئله خشونت های فیزیکی بوده لتوکوب. مسئله خودکشی ها دست دادن به خودکشی اینا هم از جمله موارد است که آمار خشونت تشکیل میده و متاسفانه رقمشان بلند است.
به قول این مسئول کمیسیون حقوق بشر که ازدواج های اجباری و انجام محاکم صحرایی نیز بخشی دیگر از خشونت های صورت گرفته در مناطق نعن علیه زنان می باشد. از سوی هم شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی نموده و می گوید که از آغاز سال روان تا به اکنون 117 مورد خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رساندند. خانم حدید به این باور است که حساسیت های موجود از سوی فامیل در برابر زنان و همچنان حاکمیت عرف ناپسند سبب شده است تا اکثر از دختران در مناطق دوردست و ولسوالی ها از نعمت سواد محروم شوند و گفت که آنان در تلاش هستند تا هر چه زودتر در قسمت دادخواهی به حقوق زنان آگاهی دهی کنند و مردان خانواده ها را عقیده‌مند بسازند که زنان نیز همانند مردان از حقوق مساوی تحصیل و سواد برخوردار هستند. خانم حدید افزود
همین حساسیت هایی که در سطح ولسوالی ها وجود داره که گویا دختر جوان شد نباید به درسایش ادامه بده و از خانه بیرون شود و روز اینا شاید بپذیرند که خانم ها هم حق دارند که باید درس بخوانند، در جامعه باید مشارکت داشته باشند.
از سوی دیگر معصومه رحیمی مسئول شبکه زنان افغان در بلخ به این باور است که موجودیت فرهنگ معافیت و عدم رسیدگی به قضایای خشونت از سوی محاکم و نهادهای عدلی سبب افزایش خشونت در برابر زنان شده است. او گفت
فرهنگ معافیت جامعه خودش باعث همی زیاد شدن خشونت ها در جامعه میشه، به خاطر از اینکه مرتکبین خشونت اونا به جزای اعمالشان نمیرسن و اونا اموز که روز بروز خشونت ها اوج میگیره.
در حال مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور میگویند که ناامنی سبب عدم ثبت قضایای خشونت بانان شده است که هم اکنون جنگ نیروهای امنیتی افغان با مخالفین مسلح دولت در ولایت سرپل، فاریاب و بلخ جریان دارد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حزب حق عدالت افغانستان میگوید کارهای سازنده ای از سوی حکومت وحدت ملی برای بهبود بخشیدن زندگی مردم انجام نشده است. اعضای حزب حق عدالت روز پنجشنبه در کابل تاکید کردند که اعضای این کنگره برای مهار نابرابری و فساد اداری به مبارزه ادامه میدهند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
حزب حق عدالت افغانستان، حزبی که دو سال پیش از حامیان تیم تحول و تداوم به رهبری رئیس جمهور غنی بود، اما اکنون از کارکرد حکومت انتقاد میکند. سردار محمد روشن رئیس این حزب روز پنجشنبه در نخستین گرد همایی کنگره این حزب که متشکل از چندین حزب سیاسی است گفت وعده هایی که رهبران حکومت برای مردم سپرده بودند تا اکنون عملی نشده است. مبارزه با فساد اداری، مهار نابرابری ها در کشور و حمایت از نیروهای امنیتی افغان اهدافی هستند که با گفته آقای روشن، کنگره حزب حق و عدالت برای عملی شدن آن به حیث یک سازمان کار خواهد کرد.
حکم معصر کرنه چه؟
کارهای موثری که ما انتظار عملی شدن آن را داشتیم تا اکنون عملی نشده است و ما چشم به انتظار عملی شدن آن هستیم. دوستانی که اینجا از تمامی احزاب گرد هم آمدند، مفکوره ما پا برجاست و برای مهار نابرابری ها و فساد اداری مبارزه خواهیم کرد.
او تبعیض به مقابل که ملک مبارزه کرد.
عملی نشدن وعده های رهبران حکومت در بخش های چون مبارزه با فساد اداری، بهتر ساختن اوضاع امنیتی و فراهم سازی زمینه کار انتقادهایی بودند که در روزهای اخیر کارنامه های دو ساله حکومت را زیر پرسش برده است. چنان که هفته گذشته وزیر خارجه افغانستان که یکی از اعضای کلیدی کابینه است به این انتقادها اشاره کرد و گفت حکومت وحدت ملی به وعده هایش در برابر مردم عمل نکرده است. اما حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی میگوید داوری ها در این باره باید منصفانه باشد.
خیلی خوب است که حساب سیاسی ما یک بررسی منصفانه از کارکرد حکومت وحدت ملی داشته باشد. حداقل در این هفته های اخیر برنامه کاسای گذار رسما کار شروع شد، کار توپی، کار ساختمانیش عملا شروع است. بند سلما هفته آینده افتتاح میشه و امروز رئیس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس با والیان 34 ولایت برنامه میثاق شهروندی را در موردش صحبت کرد که این برنامه ابتدایی ترین حالتش از 100,000 نفر مشغول کار میشه در این برنامه میثاق شهروندی.
با آنکه ریاست جمهوری از دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و نظامی افغانستان در دو سال گذشته سخن میزند، اما اعضای حزب حق و عدالت تأکید می کنند که برای ارزش‌های دموکراتیک و فراهمسازی زندگی بهتر برای مردم به مبارزاتشان ادامه خواهند داد.
مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال می گوید به اطفال افغانستان باید توجه جدی صورت گیرد. مسئولان این مؤسسه روز پنجشنبه در پایان کنسرت فرهاد دریا، سفیر این مؤسسه برای کودکان در کابل، گفتند که شمار زیاد اطفال در افغانستان هنوز هم مصروف کارهای شاقه هستند. الیاس صالح از کابل گزارش دارد با این شهر.
مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال به هدف تجلیل از روز جهانی کودک کنسرت را برای کودکان برا انداخت. این کنسرت در حال برگزار می شود که مسئولان این نهاد می گویند در حال حاضر اطفال زیادی در افغانستان به انجام کارهای شاقه مصروف هستند. زبیده اکبر، سخنگوی این مؤسسه، بر روز پنجشنبه در حاشیه این کنسرت و رادیو آزادی گفت از این اطفال باید محافظت صورت بگیرد.
ما می خواستیم از طریق برنامه یک صدای بسیار قوی بلند کنیم در برابر کار شاقه اطفال. و اطفال مجبور هستند نانآور خانواده های خود باشند، در حالی که اطفال باید درس بخوانند، اطفال باید صحتمند باشند و اطفال باید محافظت شوند.
نظر به گزارش اخیر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، در حال حاضر 1.2 میلیون طفل در این کشور مشغول کار شاقه هستند و در سال گذشته حدود 2 میلیون طفل به علت های مختلف از تعلیم باز مانده اند. بر بنیاد معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، مصارف 65% خانواده ها در افغانستان به عهده اطفال بوده و هنوز هم 3 میلیون طفل در معرض خطر در افغانستان وجود دارد. در حال حاضر شماری از اطفال که در کنسرت این مؤسسه اشتراک داشتند به رادیو آزادی گفتند که این بهترین نوع تجلیل از روز جهانی کودک بوده و باید به آنان توجه بیشتر شود. یوسف و سعدیه، دو تن از این کودکان.
چی بگویم، بسیار یک شاد برنامه بود، خوب برنامه بود. آقای فرهاد دریا جان بسیار خواندنا شاد خواندن. همیشه می‌خوایم امروز کودک تجلیل شود، همیشه با کودکان ما باید پیش خود ارزش بسیار بدیم. ما اصلا در زندگی قسم بر امروز خوشایند تجلیل نشده بود، امروز واقعا بسیار عالی برام گذشت. تشکر از آقای فرهاد دریا که قدر ما را تشویق کردن، که گفتن که حق دارین شما بالای فامیلای که شما کار نکنین و شما حق تعلیم و تربیت دارین.
این اطفال در حال از چگونگی تجلیل از روز کودک خرسندند که تعداد زیاد اطفال از این روز هیچ اطلاعی ندارند و در کنار جاده‌ها مصروف کار هستند. از سوی دیگر فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغانستان، در صحبت با رسانه ها گفت از کودکان نباید در انجام کارهای شاقه استفاده شود.
مسئولیت بزرگتر از رهبری، از مسئولین خود کشور است که اونا متوجه باشند که کار بزرگ یک کودک انجام نده. مسئولیت یک بزرگ روی دوش خسته و کوچک و معصوم یک کودک نماند.
فرهاد دریا قبل از این نیز کارهای مؤثری را برای کودکان در افغانستان انجام داده است. از روز جهانی کودک و روز جهانی مبارزه با کار شاقه کودکان در حال تجلیل می شود که ناامنی ها، فقر و بیکاری در بسیاری از خانواده ها در افغانستان اطفال را مجبور نموده تا برای تهیه مخارج روزمره خانواده خود در شرایط دشوار و بالاتر از توانشان کارهای مختلف را انجام دهند و از حق آموزش و تعلیم محروم شوند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اردوی پاکستان دستور داده که باشندگان وزیرستان شمالی و جنوبی چهاردیواری های اضافی روی سقف خانه هایشان را تخریب کنند. در غیر آن خانه هایشان را اردو تخریب خواهد کرد. مردم محل میگویند اردوی پاکستان بازارهای قدیمی وزیرستان شمالی و جنوبی را نیز کاملا از بین برده و از مردم خواسته پس از این دکان های یک منزله آباد کنند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
اردوی پاکستان به باشندگان مناطق قبایلی وزیرستان شمالی و جنوبی دستور داده تا دیوارهای اضافی که در سقف خانه های آنها موجود است را تخریب کنند. بیشتر خانه ها در مناطق قبایلی پاکستان چند منزله بوده که آخرین طبقه آن را چهاردیواری اضافی احاطه می کند. گفته می شود که مردم از آن چهاردیواری ها باعث تیرکش و نظارت از دشمنان استفاده می کنند. مردم محل می گویند اردوی پاکستان از آنها خواسته تا تمامی چهاردیواری های روی سقف خانه هایشان را دور کنند. در غیر آن اردو منازل آنها را به کلی تخریب خواهد کرد. احسان داور، یک تن از خبرنگاران محلی وزیرستان شمالی، در صحبت با رادیو آزادی در مورد این دستور اردوی پاکستان گفت:
مونگوار تا پختلا مکمی زبا که معنی وایو در یک قسم تا
ما در زبان محلی خود با آن مانی میگوییم و داشتن چهاردیواری های اضافی در سقف خانه بخشی از عنعنات ماست که آن را مردم به خاطر دشمنی هایی که دارند و در صورت نیاز از همان جا با دشمن می جنگند. مثال قریه خود را می دهم که اردوی پاکستان دستور داد تا تمام چهاردیواری ها را برداریم. در غیر آن اردو خانه های ما را تخریب خواهد کرد.
اخیراً اردوی پاکستان در عملیات تحت نام ضرب حصب بازارهای مشهور میرانشاه واقع در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی و پیش از آن بازار میرعلی را در وزیرستان جنوبی کاملاً تخریب کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پارلمان جرمنی کشتار ارمنی‌ها توسط ترک‌های عثمانی را در جریان جنگ جهانی اول امروز رسما قتل عام دانست. ترکیه به این اقدام اعتراض کرده و آن را یک اشتباه تاریخی خوانده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
با گذشت حدود 100 سال از کشتار 1.5 میلیون ارمنی در جریان جنگ جهانی اول، پارلمان جرمنی امروز قطعنامه را تصویب کرد و این کشتارها را قتل عام دانست. اعضای پارلمان جرمنی امروز از این قطعنامه نمادین حمایت قطعی کردند. در متن 5 صفحه‌ای قطعنامه همچنان خواسته شده که از قتل عام ارمنی‌ها و سایر اقلیت‌ها در سال‌های 1915 و 1916 میلادی یاد بود شود. رأی‌گیری در پارلمان جرمنی با وجود هشدارهای رئیس جمهور ترکیه صورت گرفت. رجب طیب اردوغان هشدار داده که این اقدام روابط جرمنی و ترکیه را صدمه می‌زند.
طبیعی
است این قطعنامه که از سوی پارلمان جرمنی تصویب شد به صورت جدی روی روابط میان جرمنی و ترکیه تأثیر می‌گذارد. اردوغان افزود که ترکیه سفیرش در جرمنی را برای مشوره در خصوص روابط دو کشور فراخوانده است. همچنان در انقره شارژ دافیر جرمنی به وزارت خارجه ترکیه احضار شده تا در مورد قطعنامه امروزی و تأثیر آن بر روابط دو جانبه توضیح دهد. از سوی دیگر نومان کورتولموس معاون صدراعظم ترکیه گفته که اقدام امروز پارلمان جرمنی یک اشتباه تاریخی است. بنالی یلدرم صدراعظم ترکیه هم امروز گفت که اقدام امروز نماینده های پارلمان جرمنی یک اشتباه بود. تاریخ مردم ترکیه واضح است. هیچ واقعی در گذشته ما وجود ندارد که از خجالت سرفگنده باشیم. پیش از این سرش سرکزیان رئیس جمهور ارمنستان از اعضای پارلمان جرمنی خواسته بود تا این قطعنامه را تصویب کنند. بیش از 20 کشور جهان به شمول فرانسه، ایتالیا، برزیل و کانادا کشتار و تبعید ارمنی ها توسط ترک های عثمانی را نوعی از قتل عام می دانند. پارلمان اروپا و 44 ایالت در امریکا این کشتار را قتل عام عنوان می کنند. اما ترکیه امروزی که به دنبال جنگ جهانی اول شکل گرفت، همواره به این اعتراض کرده که نباید واژه قتل عام یا نسل کشی در مورد کشته شدن ارمنی ها استفاده شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. از رادیو آزادی، من سید سمیع عباس با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.